د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر باکی مو تاسو ته د 10 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمه ګنټه کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزې خبرونه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې دا هر څه تاسو وړاندې کړو، لومړی به ګولایي تاسو ته خبرونه وایم.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پریکړې توصیق کړې. د افغانستان خوست ولایت د موسی خیلو مشرانو د جنګو تعلیم لازمي ګرځولې دي او د ترکیې ولسمشر نن په بوسنیا کې انتخابي لاریون کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو فیصلې توصیق کړي چې ورسره په انتظامی، عدالتي او قانوني اصلاحاتو راوستو باندې سلا شوې دي. د قومي سلامتیا کمیټې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو لپاره متعلقه وزارتونو ته هدایت ورکړل شوې دي چې ټول قانوني، آئینی او انتظامی طریقې کار په اړه په پارلمان کې نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورت وکړي. کمیټې د فاټا لپاره راتلونکي د 10 کلونو د اضافي فنډز ورکولو پریکړې توصیق هم کړې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوه کاله مخکې د فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې وه چې د ټولو جنسو دورو وروسته یې راپورټ وړاندې کړی وو. د دې وروسته وفاقي کابینې د تیر کال د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې ورسره سم هغه سیمې د 5 کالو په موده کې له ټولو خواوو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د فاټا د آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورو لپاره بیګا په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د قانوني چارو وفاقي سلاکار بیرسټر ظفر الله په مشرۍ کې په غونډه کې ویل شوي چې د فاټا په اړه د دیشم آئینی ترمیم به پارلمان ته راوړي. د بیرسټر ظفر الله خان په وینا چې فاټا اصلاحاتو بل په راتلونکو غونډه کې وړاندې کوي، خو له هغې وړاندې به د ګل په ورځ د قومي اسمبلۍ د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې یوه غونډه کیږي او ټولې مخالفې ډلې او د فاټا د پارلمان غړي به په اعتماد کې اخلي. په قومي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله بیګا مشر رډی ته ویل چې په دې غونډه کې ټولې مخالفې ډلې په دې سلا شوې دي او په دې بل کې ویل شوي دي چې په یو کال کې به دننه قبایلو ته په صوبایي اسمبلۍ کې څوکۍ ورکوي او دا شان به نور اصلاحات هم عملي کوي. خو په پارلمان کې جمعیت ما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي. دا شمالي وزیرستان د امیرعلی بازار د ویجاړ مارکیټ مالکان او کاروباریان وای حکومت دې هغه وعده پوره کړي چې ځای دکاندارانو ته یې د معاوضو ورکولو لپاره کړې وه. دلته د یو ځای مارکیټ خاوند حاجی عبدالستار پرون مشال اړتیا ویل چې خواوشا 10,000 دکانونه وران شوي دي.
خلق 2015 کې واپسې شوی د کورونا پیسې ملاونه دي. دوکانونه والا خو د 10,00,000 نه بودي ټول کروڑ یو نیم کروڑ روپۍ دي. دا به څه ډبره زر ورکړي. موږ ورته حکومت درنه وایي ټارګټ کې له خلاف پاکي پولیټیکل ایجنټ او جی او سی ټارګرانه ورکړي چې موږ بازار نظر د پیسې ورکو. بازار نظر سره دا څنګه څه چې دا به خلا ورکړي.
د شمالي وزیرستان ځای انتظامی د میرعلی بازار د وران شو مارکیټونو د بیا جوړولو لپاره ځای کاروباریانو سره مذاکرات کړي دي او وای تر یوې سروې وروسته به د خلکو سره مرستي کوي. د افغانستان په خوست ولایت کې د موساخیلو خلکو په جینکو تعلیم لازمی کړی دی. پرون قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هر کورنۍ د هلکانو په شان جینکۍ هم خامخا سکول ته لیږي. د جرګې په پریکړه لیک کې راغلي
موږ د مساخیل ولسوالۍ قومي مشران، علما کرام، ځوانان او ټول اوسیدونکي ژمنه او تړون کوو چې کڅوک خپل نجونو ته ښوونځي ته د تلو اجازه ورنه کړي 15,000 افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي.
موساخیل د خوست لری پرته ولسوالۍ ده. دلته چارواکي وایي د دې قومي پریکړې ملاتړ کوي او د تعلیم لپاره به هر قسم سہولت ورته برابروي. د افغانستان حکومت وای په فرا ولایت کې د روسي جګړې لکبله سلګونه خونځې تړل شوې دي. د فراه ولایت د تعلیم محکمې مرستیال محمد صدیق حلیمی ویلي چې د غلطه سلور سوه یولس تعلیمي مرکزونه چې درې سوه نه اویا ابتدایه او دوه دېرش د لوړو زده کړو او د استادانو د روزنې مرکزونه دي تړل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې په فراه کې به د زده کوونکو او ښوونکو د امنیت په خاطر ټول تعلیمي مرکزونه د مئی له نولسمې تړل کیږي. یاد وزارت د مئی په اولسمه په یو بیان کې ویلي ول چې تر هغې به ټولې تعلیمي مرکزونه تړلي وي چې تر څو په فراه ولایت کې امنیت پر ځای شوی نه وي. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سراویو کې د انتخاباتو لپاره ریلی کوي چې مقصد یې په بهر کې میشت ترکان ووټ ترلاسه کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو په داسې قسمه لاریونونو بندیز لګولی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په سراویو کې نن انتخابي لاریون کوي. په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات د جون په څلورویشتمه کېږي. د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ تېر کال تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوی و چې زیاتره هیوادونو د ترکیې حکومت اجازه نه وه ورکړې چې د ټول پوښتنې لپاره په هغه هیوادونو کې لاریون نه وکړي. د بوسنیا رسنۍ راپور ورکوي چې شل زره کسان به د ښار په زیترا سپورټ مرکز کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د اردغان او د ترکیې لومړی ولسمشر مصطفی کمال اتاترک لوی انځورونه د مئی په نولسمه لګېدلي دي. اوروسته خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د هند شل اوریزه کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا کولکتا نایټ رایډرز سن رایزرز حیدرآباد ته په 15 وکټو ماتې ورکولو سره د سیالو دویم پړاو ته رسیدلې دي. لدې مخکې سن رایزرز حیدرآباد او چنای سپر کینګز لوبډلې دویم پړاو ته رسیدلې دي. د سیالو دویم پړاو لوبې به د مئی په 28 کېږي. دا د مشاله ډی خبرونه.
اوریدونکو ګلیاز تاسو ته د خبرونو ویل تاسو په دې خبرونه کې له مشال ریډیو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان قومي امنیت کمیټې د قبلي سیمو اصلاحاتو لړکی د زینو د خبر پښتونخوا سره ګډولو فیصله تایید کړې ده. خو یو ځایي سیاستوال وایي د پاکستان پوځي عدالتونو ته د ترګري ضد مسایلو کې ډیر لسنوي کیسونه استول شوې دي. هلته د بشري حقوقو فعالانو وایي چې په کار ده په دې لړ کې انصاف وشي او ټول هغه تقاضي پوره شي چې قانون یې اجازه ورکړي.
دې کې چاته د وکیل حق نه دی، کې چاته د خپل دفاع حق نه دی. دا زما په خیال چې دا سلسله په کار کې بند شوې، خو نن سبا تاسو ته پته چې حکومتونه ډېر کمزوري دي، عدالتونه هم داسې دي چې هغه هم څه ویلی نشي.
او د افغانستان د لری پرتی د افغانستان د خوص ولایت د لری پرتی ولسوالۍ موساخیلو خلکو فیصله کړې ده چې دلته به جنکۍ خامخه سکول ته ځي او که څوک خپل لور مکتب ته یا ښوونځي ته نه لیږي نو هغه به جریمه کیږي.
تر 300 نفر په قومي مشران د علما او ځوانانو د پریکړه وکړه چې موږ له کسره کوم چې لکان مکاتب ته لګو همداشان بنجونه لګو او کچا ونه لګلې 15000 افغانۍ به د کومیت د لمخې همدغه جرګې ته ورکوي.
دوه ونیز خبرونه ورورولي او سولې پر لور حمله رو موږ سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو فیصلې تایید کړې دي او دوی وایي چې د سره به انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحات راوستو باندې سلا وشي او خلک به له بنیادي سهولتونو څخه برخمن شي. بلخوا د فاټا آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې شروع کړي دي او وایي چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به د فاټا آئینی ترمیمي بل وړاندې کړي. دغه نور تفصیل له ګلایا زور.
په اسلام آباد کې د خالی په مازیګر د قانون وفاقي سلاکار بیرس رضا الله خان په مشرۍ کې د فاټا د دیشتم آئینی ترمیمي بل په اړه د پارلماني ډلو غونډه په اسمبلی کې وشوه. په دې موقع د بیرستر ظفر الله خان وینا وه چې د فاټا اصلاحاتو بل په راتلونکي غونډه کې وړاندې کوي، خو له هغې نه وړاندې به د ګل په ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې غونډه کیږي او ټولې مخالفې ډلې او د فاټا د پارلمان غړي به په اعتماد کې اخیستل کیږي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وویل چې په دې غونډه کې ټولې مخالفې ډلې په دې سلا شوې او په دې بل کې ویل شوې دي چې په یو کال کې بعد دننه قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکوي او دا شان به نور اصلاحات هم عملي کوي. د زیاته کړه
کوم بل چې ګورمنټ راوړل غواړي هغه کمپریهنسیو بل دی او وانس فار آل به دا شی دغه شي ان شاء الله او ټایم لاین یو کال به باندې کې لګي البته امندمنټ به کیږي د ریګولیشن د پاره به دا شی څنګه هم کو چې را د هغه لپاره سټرکچر او د هغه اختیارات چا ته ورکول دي د هغه لپاره انډیشلی بس د هغه د اگزیکټیو سرونی نور په بل باندې ان شاء الله اتفاق تقریبا شوی دی او بل په منډه باندې بل ټیبل کیږي ان شاء الله په دې پیریډ کې راځي.
لباجوړ د کمی سملای غړې شهاب الدین خان وای چې حکومت او مخالف ډلې لډيري مودي رئیس د فاټا اصلاحاتو عملی کولو خبره کوي خو چې کله د بل منځوري خبره راشي نو په سملای کې د دوی غړي موجود نوي. شهاب الدین خان وی
واقعي اپوزيشن حکومت سره دا ډېر اسانه خبره چې حکومت او پاس دی خو په دې کې یو خبره دار چې دی خو غواړي حکومت هم چلوي اپوزيشن هم چلوي خو به تاسو د نفسي راشي خبر پښتون خو حکومت نه راوي چې دا شهاب الدین چې خبر پښتون پاتې دی د نفسي کې سم نو خو به نه منو دا څه نور شو بیا وګوري اوس
شاید خاقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو په اړه د پارلماني مشرانو غونډه شوې وه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کړی وو او ویلي وو چې د فاټا په مسله دی ریفرندم وکړي شي او یا دی ورته ځانګړي صوبه ورکړل شي چې خپلې فیصله په خپل کوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کیږي. د شمالي وزیرستان تاجران وای حکومت اور سره تیر امیش لوز کړه و چې په سیمه کې د عملیاتو لوج چې څومره نقصان شوه دا غي ازالې لپاره بورته معاوضه ورکړي. د دوی په خبره چارواکو دا وعده نه ده پوره کړې. په شمالي وزیرستان کې په جګړو او پوځي عملیاتو کې د ځای تعلیم ادارو او روغتونونو ترڅنګ د خلکو دکانونو ته هم زیان اوښته دی چې ځینې بیا رغول شوې دي. نور تفصیلي د منور شاه رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان میرانشاه او میرلی د مارکیټونو او دوکانونو مالکان وای حکومت ورته 13 میاشتې باور ورکړی و چې د ضرب ازب عملیاتو لوجې د دوی سمره نقصانات شوي. د هغې د اندازې لګولو وروسته به ورته زر تر زره معاوضه ورکړي. خو دوی وایي نږدې یوه میاشت کېږي حکومت تر اوسه په دې ژمنه هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړي. حاجي ستار چې په میرلی بازار کې خپل مارکیټ وو وایي د اپریل په 28 ورسره د پوځ او پولیټیکل انتظامی چارواکو په میرانشاه کې ملاقات وکړ او ورته ویل چې د چا څومره نقصان شوی وي دا غي تفصيلات دی ورسره جمع کړي او د سروې ورستو به هر تن ته خپل جایز حق ورکول کیږي. خو تر اوسه سروې ونه شو. د شمالي وزیرستان د سوداګرانو په وینا د ضرب ازب عملیاتو پر مهال د دوی خواوشا 13000 دوکانونه ړنګ شوي چې پکې د لکونو روپو سامانونه هم خراب شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره یې په دې معاملہ خبري شوي او هیله لري چې په یو میاشت کې د نن با ټولو متاثره دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شي. نو مولي زیاته کړه
چې کوم د دکاندوران دي دغه څومره نقصان شوی فری تو پر دا چې کوم هغه جوړه شوې دو کمیټي دا د فعال شي چې په میاشت کې نه نه دا مسله حل شي او چې څومره نقصان شوی چې ډبل ورته ملاب شي سنگل نه ډبل ویلې چې درې کوله کې تیر شول
دا یادونه ده چې 13 میاشت د شمالي وزیرستان دکاندارانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي درنه کړې وو غوښتنه یې کوله چې حکومت دې د ضرب عملیاتو له وجې له منځه تللي د دوی د کاروبارونو او جایدادونو معاوضه ورکړي وروسته د شمالي وزیرستان له پولیټیکل انتظامیه سره د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې دغه مظاهره ختم کړل شوه
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولی پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا گل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولی پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون په کراچۍ کې د ترګرې زد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د وژنې د کیس اوریدنه وکړه چې پکې ملزم پخوانی پولیس افسر راو انور عدالت ته وړاندې شو په دغه موقع نوموړي ته حد کړی نه وي اچول شوي او یو شمیر پولیس افسران ورسره ملګري وو د خبرې په ټولنیزو او رسمي رسنیو یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي په دې اړه د کراچۍ پولیسو د نقیب مسید د کورنۍ وکیل څه وایي منور شاه درته تفصیل لري
د خالی پورز پخوانی پولیس افسر راو انوار په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو نو موړې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود په وجنه تورن دی راو انوار د پولیس په حفاظت کې عدالت ته په زغره بند گاډي کې راوستل شو او هتکړې ورته نوی اچول شوې چې خلکو په سختې نیوکې کړې او غواړي چې له نوموړې سره د یو ملزم په سیر چلند وکړل شي په دې اړه د کراچۍ پولیسو ویان عادل رشید پرون مشال لړیو ته ویل ل راو انوار سره د قانون مطابق چلند کیږي
په قانون کې پولیسو ته د هر کار لپاره په لیکلي بڼه هدایت یا مینول ورکړل شوی چې تر مخه یې د هر ملزم سره چلند کوي د مثال په توګه سیاستوالانو یا د شپاړسم گریډ نه پورته سرکاري افسرانو لپاره یو طریقې کار ورکړل شوی دی چې پکې د دوی خلاف په مقدمه یا تحقیقاتو کې له عامو ملزمانو سره فرق نه وي خو په نیولو او عدالت ته وړاندې کولو کې یو څه نرمي کیږي باقي د پولیسو لخوا تر ټولو مهمه خبره د ملزم تحقیقات وي او د راو انوار تحقیقات اعلی پولیس افسرانو کړي چې پکې د هیڅ ډول فشار او یا د هغه سره د نرمۍ شک هم نشي کېدای عادل رشید زیاته کړه چې د هر ملزم حفاظت کول د پولیس ذمہواری ده او د هغه د مقدمه فیصله کول د عدالت کار دی بلخوا په دې مقدمه کې د نقیب الله محسود د کورنۍ لخوا د وکیلانو د ډلې یو غړی شریف خان کاکړ وای عدالت ته د وړاندې کولو په وخت له راو انوار سره نرمي یا هغه ته حد کړی نه اچول لویه خبره نه ده او دوی هیله لري چې عدالت به په دې مقدمه کې انصاف کوي نوموړي وویل
دا عدالت کوم طریقې روان هغه بالکل صحیح روان دا هغه کېدل ته داسې دی اوبجیکشن پر دا سټیج باندې پر دې مقام باندې کله څه ور باندې کول یا خدای مکو عدالت خلاص کی یا فلانا کی او یو بل شاعر علی دی ول دې کیو د پولیس والا منعرف استایل وټس او په دې دا اثر نه لوز ډیر خلف دې کی استایل کېدل ایسه دا استایل خپل ایڈوانټیج جنرال تر اصل لای شي هغه د فټ اپ ډاوټ تر اصل خدا کیس په دې باندې هیڅ هم نه متاثر کړ او نه خراب وش او سکه با فنسز لګیدل هیڅ کم تپتیس شوی دی مور دا یا تر دې راه د پوس یو خدای سی او اسمانه تک به ولګیږي یو د خلای مخلوق په مابین کې ستاسي لدو شان دور سیدا سړی له سزا کتن بچ کېدل یو امکان نه لري دا بچاو
نقیب الله محسود د 13 جنوري په 14 په کراچۍ کې په مبینه پولیس مقابله کې وجل شوی وو او د هغه وخت پولیس افسر راو انوار ادا کړی و چې هغه تر هغه وو خبرستا د نقیب کورنۍ او ځایي خلکو مظاهره پیل کړې او وی ویل چې هغه تر هغه نه وو او بې ګناه قتل شوی وروسته تحقیقات هم دغه خبره ثابت کړه دا پیښه د پښتون ژغورنې په نوم د یو غورزنګ جوړیدلو سبب وګرځیده چې د یو شمیر نور غوښتنو ترڅنګ د قانون مطابق د راو انوار د عدالتي سزا غوښتنه کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خیبر پختونخوا په سرخر پیښور کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تیز رفتاره بس منصوبه په ټاکلي وخت نه پوره کېدو له وجې خلک د ستونزو سره مخ دي. د پیښور کاروباریان وایي چې سوداګان یې د نش برابر شوي دي، خو لا هم د دې منصوبې د سرته رسیدو درک نه دی معلوم. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي اورو.
د پېښور صدر ګوره بازار کې د ماشومانو د جامو او پیزارونو یو کاروباري محمد کلی مشال رادیو ته وایي چې حکومت تاریخ پر تاریخ ورکوي، خو د تیز رفتار بس یا بی آر ټی منصوبې سرته د رسیدو امکانات لا هم تت دي. د نوموړي په وینا دوی د دوکانونو زیاتې کرایې ورکوي او نور لګښتونه پرې کوي، خو د دې منصوبې له وجې د دوی کاروبارونه ډیر اغیزمن شوي دي.
لارې ټولې بندې دي او کاروبار بالکل ناست دی، او کاروبار ناست دی نو هغې په مطلب دا نه مسائل پیښ شوي دي. کنه تقریبا اوس 20% نه دی کاروبار دی وخت کې، او موږ دا نه پریشان یو، دا نه پریشان یو حد نه سوا، او روژه راته په سر ده. کاروبار شته دی نه، کور هم پکری دی، دکان هم پکری دی، کریګانې دا نه په اور بوی دي چې سویلې نشو.
د پېښور صدر په دلجان پلازا کې د موټرو د سامانونو یو پلورونکی وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په کار ده چې خپل دفتر بهر راووزي او د پېښور په لارو کوڅو او بازارونو کې لږ وګرځي، نو هله به خبر سي چې د دې بس منصوبې کارونو ولس له کوم ستونز سره مخامخ کړی دی.
من کاروبار سالو کې تقریبا 95% دے سرا ڈسٹرب شوی دی جی. تاسو خر نه راځي کنا راتلې نشي بغیر هلی کاپټر نه، سائیکل باندې وی راځي کنا سائیکل لار به نشتا. او د وزیر اعلی ته درخواست دی دفتر نه و د علاقه ته بار چکرو لگا ما تا وامی نمنده اے تا کوم مقصد د خلکو نه بوت غواړي تا مهرباني وکا خپل دفتر نه بار و دا صدر ته چکرو لگا وا خر ته ګنټه کار ته لار چا کی سخانه ته لار چا خبر نه مونږ اسلام آباد ته زو پو باندې یو ګنټه ته رسیدو شي جی موټر به باندې او خر نه مونږ راځو صدر لا مونږ درې ګنټو سلور ګنټو کې رسو جی.
د دې کاروباریانو د ستونزو او فریاد په جواب کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی ویاند شوکت یوسفزی وایي چې دا د پېښور د تاریخ یو لوی منصوبه ده. نوموړي کاروباریانو او ولسته ورپېښې ستونزې موقتی وبللې.
دا ډېره غټه منصوبه ده، پېښور په تاریخ کې دومره پیسې چا پېښور نه دي ورکړي. بالکل تکلیف به وي، خامخا به وي، ځکه چې یو روډ ده زمونږ او مین روډ ته پاکستان رش ډېر زیات دی، نو ډېفینېټلي چې رش زیات وي نو خلک تکلیف کوي. خو بهرحال تکلیف پسې راحت وي که مونږ همداسې پرېږدو او دا نن دا منصوبه بندي ونه کړو. د دې کاله پس خو بیا پېښور کې د شپې خونه ځای نه ټیک ده، مشکلات وختي طور باندې وي، څنګه د خپل کور جوړی نه کور جوړولو کې هم وخت لګي.
وزیر اعلی پرویز خټک د بس دا منصوبه د خواوشا 50 ارب روپو په کم خرج او تر شپږ میاشتو په کم وخت کې سرته در رسولو داوه کړې وه، خو د دې منصوبې په نقشه کې د بیا بیا بدلون له کبله د اتو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم سرته نه در رسیدلې او لګښت یې هم تر 60 ارب روپۍ اوښتی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوځي عدالتونو ته د ترګري 1490 کیسونه استول شوي دي چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه د تحریکي طالبان پاکستان او لشکري طیبه ډلې د کسانو مقدمې شامل دي. پوځي عدالتونه د یو آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شول، خو د انساني حقونو کارکوونکي په ځینې نیوکې لري. مثلا دوی وایي چې دغلته د انصاف ټولې تقاضې نه پوره کیږي او یو څوک نشي کولی خپل کیس په سمه طریقه وړاندې کړي، ځکه چې د وکیل هغومره رسایي چې په ملکي عدالتونو کې په پوځي عدالتونو کې نه وي. خو سره د دې هم چارواکي وایي چې پوځي عدالتونه ځکه ضروري دي چې په دې سره زر انصاف کیږي او هغه کسان چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي هغوی ته سزاوي ورکول یقیني جوړیږي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د پاکستان د دفاع وزارت وایي له 2015 کال راهیسې پوځي عدالتونو ته 400 او 600 مقدمې استول شوې چې پکې د 333 مقدمو فیصلې اورول شوې دي. یاد وزارت د قومي اسمبلی لخوا په دې اړه د یوې پوښتنې په اړه لیکل شوی جواب کې د جمعې په ورځ وویل چې دغو عدالتونو تر اوسه 116 کسانو ته د مرګ سزا ورول ده. پوځي عدالتونه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په 2015 کال کې د یو آئینی بدلون په نتیجه کې د دې مقصد لپاره جوړ شوی چې د ترهګرۍ په پېښو کې ککړو کسانو مقدمې زر تر زره فیصله کړي او دا راز د ترهګرۍ مخنیوي وکړي شي. په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو مرکزی مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي اندېښنه لري چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې نه پوره کیږي،
ځکه دې کې چاته د وکیل حق نه دی، کې چاته د خپل دفاع حق نه دی، دې کې دا غیر ریکارډ نه چیرې د پسو جرم باندې سزا شه او پسو جرم باندې به مطلب چې لکه اونې وشو شهادت سره، نو دا زما په خیال چې دا سلسله په کار کې بند شوی، خو نن سبا تاسو ته پته چې حکومتونه ډېر کمزوري دي، عدالتونه هم داسې دي چې هغه هم څه ویلی نشي، نو بس چې څنګه دا غي خوخي هغه شند کیږي.
شیر محمد خان زیاتوي په کار دا چې په ترهګرۍ کې د ککړو کسانو د مقدمو لپاره د ترهګرۍ ضد سیول عدالتونه مضبوط کړل شي. بلخوا د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایڈوکیټ ارباب عثمان وای کسه هم د یو وکیل په هیڅ د پوزي عدالتونو حمایت نه کوي، خو په موجوده امنیتی حالاتو کې او د آئینی بدلون پترس کې جوړ کړل شوی پوزي عدالتونو مخالفت هم نه کوي.
فوجي عدالتونو او سیول عدالتونو فرق وی د کې یو شک نشته، لکه د وکیل ته سیټ همون هغه شانت اطمینان نوي چې کم زمون د کم خپل سیول عدالتونو نکیږي چې په هغه کې ډیر زیات لکه کلاو باسم کیږي، شهادتونم کیږي، په هغه باندې جرای کیږي، اوپن هغه کې ٹرائل کیږي، نو دا فرق خو به وي او دا شته، ولې بیا هم چې د هغه خلاف اپیلونه چې کم دي نو هغه په های کورټ او په سپریم کورټ کې کیږي. خو دعا کوو چې الله پاک دې دا ټولې پیسې چې کم پاکستان ته او په دنیا کې د دهشتګردۍ د خدای پاک ختمې کړي.
ارباب عثمان زیاته کړه چې ترهګری ختم شي نو بیا به د پوځي عدالتونو جواز هم نه وي. هلته اقامی اسمبلی ته د دفاع وزارت لخوا ورکړل شو معلوماتو تر مخه پوځي عدالتونو تر اوسه 250 مقدمه خارج کړي او د 101 کیسونو مقدمه لا هم روان دي. دا راز په فیصله شو مقدمو کې د مرګ د سزا نه علاوه یو شمیر کسانو ته د قید بیلابیل سزاګانې هم اورول شوې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم خوست ولایت ته ځو. د افغانستان د خوست ولایت په موساخیلو کې خلکو یو جرګه کړې ده. اول خو ورته ده چې موساخیل د افغانستان د خوست ولایت لري پرته ولسوالي ده. دلته د ژوند بنیادی سهولتونه ډیر کم دي. د ژوند د ښه پرمختګ لپاره دلته دینی عالمانو او قومي مشرانو په شریکه جرګه کې د جنکو تعلیم لازمی او ضروری ګرځولې ده. دوی وایي که څوک د زوی تر څنګ لور ښوونځي یا سکول ته ونه لیږي نو جریمه یا ناغه به ورکوي. نور تفصیلی درته نجیب الله الوخیل وایي.
د خوست د موساخیلو ولسوالیو اوسیدونکو په یوه قومي جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو نجونو د زده کړو مخه به نه نیسي او که کوم چا د دې پریکړې مخالفت وکړ نو 5000 افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي. د شنبې په ورځ د موساخیلو ولسوال ګلاب منګل آزادۍ راډیو ته د یادې پریکړې په باب وویل.
په دغه جرګه کې تقریبا 2500 حتی تر 300 نفر پورې قومي مشران، دیني علما او ځوانان موجود وو. ټولو مشرانو دا پریکړه وکړه چې موږ لکه څرنګه چې علاقان مکاتب ته لګو همداشان به نجونې لګو او نجونې ته به د زده کړو زمینه مساعده وو او که چا ونه لګلې 5000 افغانۍ به د کومې د له مخې همدغه جرګې ته ورکوي. په اخر کې پریکړلیک ټولو امضا کړ او ټولو دا ومنه چې موږ به د مساخلو په ولسوالۍ کې د ورسته نجونې په ټولو کلیو کې خپل مکاتب ته لګو.
په غونډه کې قومي مشر منډایر منګل په یاد ولسوالۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو مړینه او نورې ستونزې له دې کبله وبللې چې نجونې او ښځې نالوستې دي.
که چېرته موږ نجونې په مکاتبو کې ولرو یا په طبي هغه کې ولرو بخش کې ولرو نو هغه مرګونه هغه ستونزې موږ ته راکمیږي او بل هغه خور یا هغه مور هغه خویندې چې موږ په کور کې تعلیم یافته ولرو هغه ټول په میل هم تعلیم یافته کوي.
د نجونو د تعلیم په باب قومي پریکړه لیک چې د یادې ولسوالۍ یو تن مدني فعال سید الله حقمل لخوا ولستل شو په کې راغلي.
موږ د موساخیلو ولسوالۍ قومي مشران، علما کرام، ځوانان او ټول اوسیدونکي ژمنه او تړون کوو چې کچو خپل نجونو ته ښوونځي ته تلو اجازه ورنکړي 5000 افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان چې د یاد ریاست د بیلابیلو برخو د مسؤلینو په ملتیا د موساخیلو ولسوالۍ د ښوونیز بهیر د ارزونې په موخه تللی وویل، د نجونو د تعلیم په اړه د مشرانو د قومي پریکړې سره به یاد ولسوالۍ ته خپله پاملرنه ډیره کړي.
موسسات راغواړم، انجوګان راغواړم، ورته وایم چې خلک آماده دي، ورغلی یم، ورسره ناست یم، هلکان هم لیږي، نجونې هم لیږي، تعلیم هم غواړي، تحصیل هم غواړي، امکانات یې نشته، امکانات ورکړي چې دا خلک پخپو ودرېږي.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د موساخیلو د قومي مشرانو پریکړه په خوست کې روڼ اندو چارواکو، مدني ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ستایلي او هیله یې څرګنده کړې ده چې ټول قومونه به په ورته توګه د قومي تړونو له لارې تعلیمي بهیر غښتلی کړي.
اوریدونکو، د خوست په موساخیلو کې د دغه بې ساري فیصلې په اړه مو د نجیب الله لوخیل رپورټ اورید. هم دا رپورټ تاسو ته په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ، هغلته هم شته دی، ډیرو خلکو د ملګرو سره شریک کړی، تاسو هم کولی شئ شریکې کړئ. اوس لس نیمې بجې شوې، راځئ له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو فیصلې توصیق کړې چې ورسره په انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحاتو راوستو باندې سره شوي دي. د قومي سلامتیا کمیټې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د فاټا د عیني حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې لپاره بیګا په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د قانوني چارو وفاقي صلاحکار بیرس ظفر الله په مشرۍ کې په غونډه کې ویل شوي چې د فاټا په اړه د دیشم عیني ترمیم با پارلیمان ته راوړي. د شمالي وزیرستان د میرلی بازار د ویجاړ مارکیټ مالکان او کاروباریان وایي حکومت یې هغه وعده پوره کړي چې ځایي دکاندارانو ته یې د معاوضو ورکولو لپاره کړې وه. د بل خوا د شمالي وزیرستان ځایي انتظامیې د میرلی بازار د ورن شو مارکیټونو د بیا جوړولو لپاره ځایي کاروباریانو سره مذاکرات کړي او وایي چېرته یوې سروې وروسته به دې خلکو سره مرستې وکړي. افغانستان په خوست ولایت کې د موساخیلو خلکو په جنکو تعلیم لازمي کړی دی. پرون قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په یو جرګه کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هره کورنۍ د هلکانو په شان جنکۍ هم خامخا سکول ته لیږي. د افغانستان حکومت پای په فراه ولایت کې د وروستۍ جګړې له کبله سلګونه ښوونځي تړل شوي دي. د فراه ولایت د تعلیم محکمې مرستیال محمد صدیق علیمی ویلي چې دغلته 411 تعلیمي مرکزونه تړل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د بوسنی هرزګوین قازمین سره یو کې د انتخاباتو لپاره ریلی کوي چې مقصد یې په بهر کې مش ترکانو ووټ ترلاسه کول دي. دا به دا سال کې ده چې د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو په داسې قسمه لړنو بندیز لګولې دي. او د هند شل اوریزه کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا کولکاتا نایټ رایډرز سن رایزر حیدرآباد ته په 5 وکټو ماتې ورکولو سره د سیالو دویم پړاو ته رسیدلې ده. د سیالو دویم پړاو لوبي په د مئی په 28 کېږي.
له ګلازم د خبرونو لنډی زوره د مشال ریډیو ته غوږی اوسم د بوروال کاکړ جوړ کړي ورورولي خبرونه در اورو. دا غیر وسه تاسو د سولې په لور خبرونه اوریدئ.
د
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اوکراین کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. په خبرونه پیل کوو. اوکراین د اروپا په ختیځ کې پروت د مځکې له لحاظه د اروپا یو لوی هیوادونه دی. د اوکراین پلازمینه کیف نومیږي او دا هیواد د تور سمندرګي تر څنګ له وو نور هیوادونو سره پولې لري. په دې کې پولینډ، رومانیا، مالدووا، روس، سلواکیا، هنګری او بیلاروس شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې اوکراین د آبادۍ له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو دی چې آبادی یې څه باندې 4.4 میلیونه ده. د مذهبي معلوماتو خبرونکې ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز د ریپورت لمخې د وخت په اوکراین کې تر ټولو زیات خلک د عیسوي مذهب پلویان دي چې د ټولي آبادی څخه باندې 3.8% جوړیږي. په اوکراین کې څه کم 15% هغه خلک دي چې پر مذهب یقین نه لري، خو تر عیسویت وروسته په نور مذهبونو کې بیا تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د دې هیواد د ټولي آبادی 1.2% جوړوي. نور یهودان، هندوان او بودایان هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په اوکراین کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په کافی تعداد آباد دي چې زیاتره یې له لسیزو راهیسې هلته میشت دي. مولانا نور رحمان کوچای له تیرو 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت هم پر غاړه لري. نوموړی په اوکراین کې د اسلامي مرکزونو او جوماتونو په اړه وایي:
په ټول اوکراین کې تقریبا داسې واړه او غټ جوماتونه چې موږ حساب کوو، یعنی تعداد یې د شلو نه تر 15 پورې راځي اندازه. درې غټ ستر جوماتونه یا اسلامي مرکزونه چې خپله د اوکراین مرکز د کیف په ښار کې دي، 15 ستر جوماتونه د اډیسې په ښار کې دي چې دغه مونږ کوم ښار کې ژوند کوو، همدارنګه د خارکوف په نامه باندې یادیږي، هلته درې غټ مرکزونه دي، جوماتونه دي. همدارنګه دا د اروپا خواته ځینې ښارونه دي چې هلته مسجدونه شته.
مولانا نور رحمان کوچی وای اوس د پخوا پرتله ډیره مذهبي ازادي ورته حاصل ده.
مذهبي ازادي په غاولو کې وختونه کې لږ زره داسې د فشار لاندې نه وو، خو ولې څارلو یې دا غینه را ورسته په اوس وخت کې قدر ته وایم. تقریبا په دغه ورسته یو 2-3 کالو کې الحمدلله په ټول عمر کې مونږ ته داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک ژوند کوو.
نموړي ویل تر اوسه داسې چلن نه دی ورسره سوی چې دی ورته بده خاطره ووای.
ځینې خلک چې مونږ تاسې په دې هیوادو کې وینو، مثلا هغه خلک چې په عامیانه لفظ باندې درته ووایم چې د عقل نه خلاص خلک وي، هغوی هر چیرته یو هغوی خپلو کسانو ته مزاحمت کوي، نو مونږ ته بلکې خپلو خلکو ته بدرد وایي. ولې په عمومي سطح باندې که داسې رسان کو الحمدلله تر اوسه پر چا مونږ سره داسې بد چلند نه ده کړی چې مونږ د هغې نه یوه بده خاطره ولرو.
هلمند پردیس له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او د دې هیواد په زیاتره ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي کله هم په دې اړه له څه مشکل سره نه دی مخامخ سوی.
د ټول ملتونو مسلمان په اوکراین هیواد کې بشپړ ازادي لري. دا مې درکړی د اوسه په داسې کوم خاص توپیری چلند او یا تاوتریخوالي سره نه مخ شوی چې موږ دی وایو چې دا زموږ په مذهب او دین پورې اړه لري او اوکراینیان دې زموږ سره تعصب او یا دې سره جنجال وکړي.
هلمند پردیس وای هلته شاوخوا د هر مسلمان هیواد د وګړو خپل جماعتونه دي.
موږ به د نورو مسلمانو ملتونو جوماتونو ته تلو، لکه ترکان و عربان او داسې نور ملتونه هم هلته شته او خپل جوماتونه لري. بیا هغې نه ورسته چې کله افغانان لږ را ډېر شول، دوی خپلې ټولنې جوړې کړلې، کلتوري ټولنې جوړې کړې، اجتماعي سازمانونه جوړ شول او خلکو په فعالیتونو باندې پیل وکړ. جوماتونه یې پکې اول پکې راونی وو، بیا یې جوړ کړل په خپله.
دوی وایي په ځانګړې توګه په روژه کې اوکراینیان له دوی سره ډېر ښه چلند کوي.
زه چې کله هم ورته وایم چې زما روژه ده، دوی نو ډېر داسې تعجب نه کوي خو خوشحاله شي کنه چې وګورئ دلته ځوانان خپل وطن نه د خپل کلتور نه لرې بیا هم د خپل دین پیروي کوي او خپل کلتوري مراسم او دیني مراسم پر ځای کوي. نو حتی په نخ کې هم گزاره سره وکړي او ډېر خوشحاله وي. او د دوی دپاره دوی بیا یوه بله ګزاره هم په دې سره کوي، څوک چې خبر لري اوکراینیان زموږ له دین نه چې موږ 8 ساعته یا 3 ساعته روژه نیسو او کې بیا اوبه نه څکو، نو په دې اساس هم ډېره ګزاره سره کوي. دا به څومره په تکلیف وي.
کاری سلیم لا تیرو 10 کالو په اوکراین کې میش دی او په بیلابیلو ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی وای د اوکراین حکومت نه یوازې بشپړه مذهبي ازادي ورکړې ده، بلکې همکاري هم ورسره کوي.
موږ په اوکراین کې مذهبي امکانات شته او موږ ته هر څه چې موږ غواړو
چې اوکرين جمهوریت موږ ته اختیار کړی ده، یعنی هر څه چې موږ غواړو هغه موږ ته مهیا کوي. مسجد اجازه یې راکړی ده، د مکتب اجازه یې راکړی ده، او د اسلامي زده کړو په هغه مکتب کې چې موږ اسلامي زده کړې کوو د هغه اجازه یې راکړی ده. نو هغه شی چې موږ غواړو، یعنې د اوکرين جمهوریت دغه شی زموږ اختیار کې کړی دي او موږ سره همکاري هم کوي.
له کاري سلیم څخه مې وپوښتل چې کله هم له داسې یو څه سره مخامخ شوی دی چې مذهبي احساساتو ته یې بے احترامی شوی وي؟ نو هغه وویل
هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. د اوکرين جمهوریت زمونږ مذهبي ته ډېر قوي احترام لري او موږ سره همکار دي، او زمونږ امامانو سره همکار دي، زمونږ نور جمله مسلمانانو سره همکاران دلته شي.
نوموړي وویل تر ټولو ښه خاطره یې دا ده چې کله یې د اوکراین اسناد اخیستل، نو په هغه وخت کې یو اوکراینی امنیت ساتونکي مذهب ته ډیر درناوی کړی و.
په هغه ډګر پر منځ کې یو وطاق کې مې مسجد جوړ کړی و، او هلته مې مسلمانان ورونه چې څوک هغه ډګر کې ژوند کوه هغو دپاره مې امامت کاوه. نو زما دپاره ډېره دلچسپه خاطره دا وه چې یو ورځ هلته جنماز ایښی و، نو یو دانه سلدات راغی او بل سلدات ورته ویل احتیاط کوه چې دلته مننه وزه چې دا د دو مذهبي عبادتګاه ده، دلته بې احترامي کېږي. نو دا ماته په ژوند کې ډېره دلچسپه وه او ډېره خوشاینده وه.
انجینیر محمد عثمان په اوکراین کې زده کړې کړي او له تیرو دیرشو کالو راهیسې هلته میشت دي او خپل کاروبار کوي. دی وای د اوکراین حکومت د مذهبونو لپاره خپل یو اداره جوړه کړې ده چې هغه ورسره ټولې اړینی مرستې کوي.
په اوکراین کې خو مذهبي چارو ریاست چې تقریبا سویا د وزارت ساتي ته نږدې ده، په دې کې د افغانانو د مسلمانانو لپاره هم یو ریاست ورکړل شوی ده چې هغه رئیس شیخ تمیمی رئیس عرب ده، بیا دغه په ټولو ښارونو کې وړې وړې ټولنې دي چې په هغه کې افغانان هم او پښتانه هم د کوزې پښتونخوا پښتانه هم په دغه ټولنو کې اشتراک لري. او مونږ ته شیخ تمیم په کال کې څو وارې راځي، په مذهبي ورځو کې، د میلاد په ورځ، په روژه کې دوی سره غونډې لرو، او دا د دولت نه معاش اخلي، د دولت نه تفریح کیږي.
انجینیر محمد عثمان وای اوکراینیانو له مسلمانانو کرکه نه ده کړې، بلکې هغوی هغو مسلمانانو ته ډیر احترام لري کوم چې خپل عقیده پالي.
څوک چې رښتیا هم رښتینی دیندار ده، پنځه وخت لمونځ کوي، روژه نیسي، خیرات ورکوي، زکات ورکوي، د غیر مسلم اتباعو لخوا نه هم د قدر وړ ګرځي او په ښه سترګه ورته ګوري او احترام یې کوي.
نوموړي وویل چې کله دا ترهګرۍ پیښ وسي، نو بیا اړوند چارواکي کله ناکله تلاشي کوي او هم نظر ور باندې ساتي.
ټول دنیا کې چې اوس میډیا دا ټول خبرونه خلک اوري، اکثره دغه سې پیسې کېږي په مسلمانۍ هېوادو کې، د دوی تشویش باعث ګرځي. او موږ هم کم ورځو، خدای شته موږ کم ورځو، مستقیما خو دوی څه نه وایي، مګر کله چې د سرحداتو نه تېرېږو موږ پاسپورټو په لیدنو کې تفاوت شته ده، زموږ پاسپورټ زیات ګوري.
کاری سلیم وای د وطن ځوانان باید د کرکې خبرولو لکارونو لري ووسی او تعلیم د ژوند یو لوی هدف وګرځوي.
ځوانان اول خود ډیر لري ټول له تعصب نه وکي، له قومي مثلا د لري ټوب وکړي او خپل زده کړو تعلیم ته د دوام ورکړي. او بل د وطن ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو د ظالمانو طرفداري مه کوئ، هغه څوک چې غواړي چې دا وطن ته بدبختۍ بوزي د هغه طرفداري مه کوئ.
هلمند پردیس وای د امن لپاره دا ډیره ضروری ده چې انسانان په ځان کې برداشت او بل ته احترام پیدا کړي.
موږ که سوله وکړو، زموږ دین باید د سولې او د آرامۍ دین وي، ځکه چې نور نړۍ باید له موږ څخه متاثره شي. په دې برخه کې نور نړۍ ډېره په سوله او آرامۍ کې سره ژوند کوي، خصوصا پرمختللې نړۍ. نو دا زموږ لپاره به ډېره د شرم ځای وي چې موږ د سوله ونه لرو او پرمختللې او نور ملکونه د سوله ولري.
انجینیر محمد عثمان وویل ټولنه او هیواد هغه وخت پرمختګ کولای شي چې ټول وګړي په خپل مسلک او چوکاټ کې کار وکړي.
زمونږ پیغام دا ده چې هر څوک چې وطن لپاره هر څه کولی شي عملاً هغه کار دی وکړي. که څوک کتاب لوستی شي، کڅو کاروبار کولای شي، کڅو خبره کولای شي، کڅو د سولح لپاره پیغام ورکولای شي، هغه کار چې کولای شي هغه کار دی وکي. موږ هم دلته چې کار کوو د سرمایه زیاته برخه موږ وطن ته لیږو او زیاتره سرمایه ګذاري مو وطن کې کړې ده. خپل اولادو باندې درس وایو، مصارف کوو، غواړو چې نور افغانان هم دا کار وکړي چې خپل اولادو باندې مصارف وکړي، تعلیم و تربیه او مکتب ته واستوي.
مولانا نور رحمان کوچی وای په ټولنه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره تر ټولو اغیزناک لار دا ده چې پښتانه په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کې موږ تاسو ته فرمایي چې واستعينوا بالصبر والصلاه، تاسو استعانت وکړئ په صبر سره او په مانزه سره. زه خپل ټول هیوادوال دوی ته توصیه په صبر او په زغم سره کوم. الله جل جلاله دې ټول ته صبر وکړي. مونږ او تاسو کې داسې کور نشته چې هغه باندې غم نه راغلی، داسې کور نشته چې هغه زپل شوی نه وي، هغه کړېدلی نه وي، هغه زوریدلی نه وي. د دې تر څنګ زما توصیه بدای چې دوی په خپل اولادونو باندې که چیرته غواړي چې زمونږ آینده ټولنه د دغه تکلیف نه چې اوس مونږ پې باندې اخته یو، د دې تکلیف نه، د دې ورور وژنې نه خلاص شو، دوی دې په خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي.
د خبرونې ګډونوال وویل ښه انسانان په پوهه او ښه روزنه جوړیږي، نو د دوی په وینا د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه د خپل اولادونو د نورو اړتیاو پوره کولو ترڅنګ د هغوی ښه روزنه هم وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ساسې کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د مه په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر گواخم، هر کله مو کوم. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسئلے په خبرو حل کې او د سولې مستقیمو خبرو ته کېنی. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې پریکړه لیک کې همدار ازول شوی چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګری د اسلام له اصول سره په تضاد کې دي. د افغانستان د علماو د شورا غړی قاسم حلیمی په دې غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته ویل
په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وسو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شریع لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هیوادونو علماو په دې باندې پریکړه وکړه. په دې کانفرنس کې د درې واړو هیوادونو 15 کسان علماو مختلف ویناوی درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګناه انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک وو، او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ، د دوستۍ او د همسایه حقوقو، همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو، او دا ټولې په اخر کې تایید شولې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګری له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. انډونیشیا له دې وجې د دې کانفرنس لپاره انتخاب شوی وه چې دا ملک په نړۍ کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی، او چارواکو هیله ښودلې چې له دغه هیواده د ترهګرۍ پر ضد خبره کېدل به اغیز ولري. قاسم حلیمی په دې اړه وایي:
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې دې جګړې ته را روان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي، ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې جګړې ته را لمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. حالان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړې دي، نو هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چا نه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلی او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بسکر دوکندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیرادار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دوبار وکڑے
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د یو سیاسي ګوند په حیث به ومني، خو هغوی باید له جګړې لاس واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې که طالبان د سولې لار خپله کړي، نو په حکومت کې ورته د برخې ورکول کېدو موقع برابرېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم واضح ځواب نه دی ویلی. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطا الله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نه شي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلح په رابطه باندې بحثونه لرل، او بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې
د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شول. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شو چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پرېکړې لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شولو. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پرېکړې لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو دخوانه صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې ترڅنګ د سولې په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشري ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید ته بېرته موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی، او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټل لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو، ځکه د بشپاړ اسوال اسوال په وجود کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او نامي زیاته شوی ده، خطو فتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکرات پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندگی دا، دلته ولې دا ستړي زندگی دا، دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن واړي،
دلته ملي پنګاوال ولې جاری
امن واړي،
دلته دکتر او کولار ولې جاری
امن واړي،
دلته ماسل خبريال ولې جاری
امن واړي امن واړي.
بس نو دا دوه کړی ټولا پایا بل پارا ولې سولا.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډي وری د سولې پر لور خبرونه ده. د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ وخت په وخت د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ناست کیږي. په دې وروستیو کې هم د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته د یو پلاوی په مشرۍ تللی و. هغه د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوه سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ساتلو لپاره په عملی پلان خبرې وکړې او په هغې سلا شول. د دې پلان تر مخې به د ترګرۍ په ضد شریک کار کیږي. په دې شریک کار کې یوه خبره هم د طالبانو سره د مذاکراتو پیلول دي. اوریدونکو، همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن تا دی هیواتا د جنگ شاکړې لوی خدایا ته قبول مو دعا کړې. دلته مامور او عسكر ولې ناري ناري
ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري
لا 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 la 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 la
nari 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 nari
la 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 la
nari 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 nari
la 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 la
la la la la la la la la la
nari 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 nari
nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari nari
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کی خاله څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کی خاله څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران